څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې هغه شپږ تنه طالب بندیان چې خوشي کېدل یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ لانجې علت و، نن قطر ته استول کېږي. همداراز په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د کورونا له وبا سره سره به د اولمپیک مسابقې راتلونکی میلادي کال په توکیو کې ترسره شي. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر رخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت ویلي طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټول اړین ګامونه اوچت کړي او اوس په طالبانو پورې اړه لري چې خبرو ته تیاری وښيي. د سعودي عربستان پادشا د امریکا ولسمشر ته ویلي هېواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. په بیلاروس کې چارواکي ویلي د تېرې ورځې مظاهرو په ترڅ کې له شپږ سوو زیات اعتراض کوونکي نیول شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت ویلي طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټول اړین ګامونه اوچت کړي او اوس په طالبانو پورې اړه لري چې خبرو ته تیاری وښيي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې هیڅ خنډ نشته او حکومت په دې برخه کې ټولې ژمنې پر ځای کړي دي.
د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی آماده دی. زموږ له اړخه هیڅ خنډ نشته. منتظر یو چې طالبان هم لازم تیاری ونیسي.
طالبان له خپل اړخه ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول خنډونه لري شوي، خو افغان حکومت تور پورې کوي چې د خبرو د پیلېدو د زنګ اصلي علت دا دی چې هم په قطر کې د طالبانو او هم نورو اړخونو لخوا تر اوسه لازم تیاری نه دی بشپړ شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د سمدستي پیلېدو لپاره د اروپایي اتحادیه او د کاناډا د غوښتنې هرکلی وکړ. له دې وزارت نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت پوره تیاری لري چې په دې هېواد کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له رامنځته شوي فرصته پوره ګټه پورته کړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت او د کاناډا سفارت پرون ناوخته په یو ګډ بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د افغانستان شخړه له پوځي لارې نشي حلېدی او د تاوتریخوالي نمنونکی لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره په ټکر کې دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو افغان حکومت امریکایي چارواکو او نورو سازمانونو هم انتقاد کړی دی. دغه راز په افغانستان کې د ناامنیو په ترڅ کې چارواکي د لغمان په لشنګ ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو د لشنګ ولسوالۍ په جبون سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته برید وکړ چې د پشا تمولو لپاره دوی د هوایي ځواکونو د ملاتړ غوښتنه وکړه. هغه طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل د دولتزی په وینا د وژل شوو طالبانو جسدونه په سیمه کې پاتې دي او یو شمېر وسلې هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د کرکټ د شپږیزو لوبو په ترڅ کې نن دوهمه لوبه د کابل او بوست ټیمونو ترمنځ روانه ده. نن مخکې د سپین غر ټیم د آمو ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سینګر لوکالي د امون هنګان لوکل ته ماته ورکړه. په دغه روبه کې امون هنګان سینګر لوکالي اس پونځه پونځه د امون هنګان لوکل لپاره هدف ټاکلی دی. د امون هنګان لوکل غوښته کولای یاد هدف ته ماته کړی.
دغه لوبه به نه ورځې نور هم روان وي. خبرونه لازدي راډیو اوري. د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي چې هېواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. سلمان دغه خبره ترامپ ته پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ترامپ سعودي عربستان له دې کبله ستایله چې تېرې اونۍ له خپل هوایي قلمرو څخه له اسرائیل څخه متحده عربي اماراتو ته د لومړنۍ الوتنې تېرېدو ته اجازه ورکړه. سعودي عربستان ویلي چې اسرائیل سره د متحده عربي اماراتو د اړیکو د عادي کېدو لپاره به تر هغه لاره به تر هغو تعقیب نه کړي چې اسرائیل له فلسطینیانو سره د سولې نړیوال تړون لاسلیک کړی نه وي. تیره میاشت متحده عرب امارات او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب د خپلو اړیکو د عادي کېدو اعلان وکړ چې ورپسې تیره اونۍ د امریکا او اسرائیل یو ګډ پلاوی له اسرائیل نه په لومړنۍ الوتنه کې متحده عرب امارات ته ولاړ. د یو بل خبر له مخې اسرائیل هیله مند دی چې له متحده عرب اماراتو سره د کلنۍ سوداګرۍ کچه تر 4 میلیارد ډالرو پورې ورسوي. دا خبره د اسرائیل د استخباراتو وزیر ایلی کوهن نن یوې اسرائیلي راډیو ته وکړه او ویل چې په 3 تر 5 کلونو پورې به د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ سوداګري په کال کې 4 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. اسرائیل او متحده عرب اماراتو لکه څنګه چې مخکې مو ویل په 13 اگست میاشت کې د امریکا په منځګړیتوب یوه تاریخي موافقه اعلان کړه چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړ ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګ شول. تر دغې موافقې وروسته متحده عرب اماراتو پر اسرائیل اقتصادي تحریم پای ته ورسوه او د دواړو هیوادونو چارواکو وویل چې په دفاعي انرژي، طبي، توریزم، ټکنالوژي او مالي پانګونې په برخو کې به د همکارۍ د پراخېدو لارې چارې ولټوي. په بیلاروس کې چارواکي وایي د 13 ورځې مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا 643 اعتراض کوونکي نیولې دي. پرون په پلازمېنه منسک او د بیلاروس په څو نورو لویو ښارونو کې په لسګونو زره کسانو مظاهرې وکړې او له قدرت د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په منسک کې د پولیسو لخوا په نیول شوو کسانو کې د اپوزیسیون د همغږۍ شورا یوه مهم غړي ماریا کالیسنیکوا هم شامل ده. په بیلاروس کې د اگست د 9 د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته پرون د 13 ورځې لپاره اعتراضونو دوام وکړ. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. پک طالب بندیان چې خوشی کېدلې د بین الافغانی خبرو د پیل پر وړاندې خند بلل کېده، نن په یو ځانګړې الوتکه کې قطر ته استول کېږي. امنیتي چارواکي وایي د شهید دونې د منځنو پر مهال به د عامه نظم ګډوډولو ته اجازه ورنکړي. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې په هلمند کې د کنزلو کروندګر وایي دا کښت ښه ګټه لري.
کچیر ووزی نور ولایتو ته خارجت مارکیټ ولړی او تر اوسه مخکته قیمت نه جوړ کړی ځکه چې ته دې سره هر څوک لیوالته لري او ځانګړی کښت نوې کښت.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې ډاډ ورکړی چې د اولمپیک لوبې به راتلونکی کال په ټوکیو کې د کورونا د وبا پر وړاندې له محدودیتونو سره سره ترسره کیږي. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې په دې بحث کوو چې ولې ماشومان نورو ماشومانو ته زیان اړوي.
ماشوم ځتی نه خبر نه دی کله سپې سره مستی کوي که چا ته ضرر رسوي. الله سنسی هم ده کله څه کوڅې ته کوڅه کې مستی وکلو بي وکه.
امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمای کې د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای خبريږي او ریډیو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړی د دې خپرونې د سریا لومړی موضوع ته د افغان حکومت یو سرچینه وایي چې ټاکل شوی د طالبانو شپږ تنه لانجمن بندیان نن له خوشي کېدو وروسته قطر ته ولېږدول شي. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته دا هم وویل چې د دې بندیانو د انتقال په اړه د پریکړې د بدلون احتمال هره شېبه شته. بلخوا د ملي روغې جوړې د عالي شورا سرچینې وایي چې ټاکل شوی دغه 8 تنه طالب بندیان د قطر دولت ته وسپارل شي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د فیروزه عزیزی پر راپور کې واورئ.
په افغان حکومت کې وبا خبره سرچینه د شپږو تنو طالب بندیانو په اړه وایي چې دوی به نن قطر ته انتقال شي. دا سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نو میوخستل شي، ازادي رادیو ته وویل دا بندیان به د قطریانو لوري انتقال شي. بلخو د افغانستان د ملي روغې جوړې په عالی شورا کې و سرچینه وایي چې د دغ بندیانو لوجستیکی چارې پرون پای ته رسیدي او ټاکل شوی لومړی قطر دولت او هغه بیا طالبانو ته وسپاري. د تر دې وړاندې د افغان حکومت یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا بندیان به د امریکایانو په بیس کې د هغه هیواد تر څارنې لاندې تر هغه ساتل کیږي تر کومه چې د خلاصون په اړه یې له فرانسې او استرالیا سره توافق نه وي سوی. سرچینو دا هم ویلي چې دا بندیان به تر توافق وروسته کابل ته رستنیږي او دلته به ازادي کی. د یادونې وړ ده چې سرچینو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو بندیانو شمیر وکاسه یاد کړی و. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح تیره شپه له تلونیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې د دغو شپږو تنو بندیانو په اړه وویل چې دا بندیان به په یوه ځانګړې الوتکه کې قطر ته انتقال سي. نوموړي وویل چې دغه بندیان به په قطر کې تر څارنې لاندې وي او د پاسپورټونو نورې پاڼې به یې تورې سي چې په خبره یې ونسي کولی نورو هیوادونو ته سفر وکړي. خو د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د دغو شپږ تنو طالب بندیانو د حکومت د تخنیکي ټیم کار روان دی او له ستونزو او خنډ پرته به یې چارې پای ته ورسیږي. هلته موږ را په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو له ژمنې سره سره بیا هم د دغې ډلې ویان له موږ سره معلومات شریک نه کړل. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي له رخصتۍ وروسته د دوشنبې په ورځ په خپله لومړنۍ عمومي ناسته کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د هڅو پر چټکتیا ټینګار کوي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی خان محمد وردک
د خپل ماکینونو سره موږ لیدو کاتو کړه د ټولو ولسونو د افغان ولس غوښتنه
خو په دغه جرګه کې د هلمند خلکو استازي شیر محمد اخونزاده بیا د افغان مذاکراتي پلاوی پر ترکیب انتقاد وکړ او وی ویل چې د طالبانو د پلاوی په پرتله کمزوري دی. طالبان هم په خپل پلاوی کې بدلون راوستی او د شیر محمد عباس تنگزی پر ځای اوس د پلاوی مشري شیخ عبدالحکیم حقانی ته سپارل سوی ده. د طالبانو پلاوی دوه ته رسیدلی خو افغان پلاوی لا هم کابل کې دی.
له کابل د فیروزی عزیزی راپور مو اورید. له افغانستانه پلاوی باید پرون دوشنبه قطر ته تللی وای، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویل چې د طالبانو د نه چمتووالي له کبله د پلاوی سفر وځنډید. خو نن رویټرز خبري اژانس د افغان چارواکو له قوله راپور ورکړ چې وایي له افغانستانه د پلاوی تګ د پرانیستونکي غونډې د څرنګوالي په اړه د ځینو پوښتنو له کبله ځنډېدلی دی. د چارواکو د خپلو نمونو د نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي دي چې په دې اړه هم پوښتنې شته چې چا ته به د وینا لپاره په دې خبرو اترو کې څومره وخت ورکول کیږي او بیرغونه به په څه ډول تنظیمیږي. د چارواکو همداراز ویلي دي چې له افغانستانه به قطر ته پلاوی ښایي سبا سه شنبه ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د احمد شاه مسعود بنسټ له خپل پلویانو غوړي چې د شهید د اونۍ د پایل پورز او د وګي په اتلسمه نیټه خلکو ته د ستونزو د جوړولو او ازار ورکولو نه ډډه وکړي. د دې بنسټ مشر احمد ولی مسعود وایي د دې اونۍ د نمانځنې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او سبا به پیل شي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په ټولو سیمو کې ځای پر ځای شوي وي او اجازه به ورنه کړي چې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخامخ شي. امید ظاهرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د شهید اونۍ سبا د سې شنبې پورس پیلېږي، خو تر دې یو ورځ وړاندې د احمد شاه مسعود بنسټ وایي د دې اونۍ له نمانځلو موخه د شهیدانو یاد تازه کول دي او باید په دې ورځ خلک ونه ګواښل شي. د دې بنسټ مشر احمد ولی مسعود د دوه شنبې پورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل باید اجازه ورنه کړل شي چې د وږي د اتلسمې نیټې په پلمه یو شمېر کسان خلکو ته زیان ورسوي یا یې هم وځوروي. ښاغلی مسعود وایي دا ځل دوی د وږي اتلسمې نیټې په مناسبت چې د احمد شاه مسعود د وژل کېدو له نولسم تلین سره برابره ده بیلابیل پروګرامونه لري.
هیله مندیم چې ځوانان رامخکې شي او اجازه ورنه کړي هغو کسانو ته چې واقعا غواړي قصدن خلک وګواښي یا هم ازاري کړي، دوی باید د دې کار اجازه ورنه کړي.
اجازه نتن
لدی وړاندې هر کال د وګی پاتل لسمنیټه کابل خاریانو په حکومت نیوکه کړی چې په دې ورځ د بینظمۍ مخنه دنی ولیاونه هم هغه کسان مجازات کړی چې له شخصي وسلو په ګټنی هوایی دزی کوي او د لوی موټریزو کاروانونو په وسیله دوی زورولې دي. خو دا ځل د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټولو سیمو کې پولیس ځای پر ځای کړي او اجازه به ورنه کړي چې د خلکو امنیت او روان له ګواښ سره مخ شي. د دې وزارت وایاند طارق اریان
ټول هغه کسان وډلی چې غواړي د شهید ونې او یا هم د شهید ورځې د نوم څخه په ګټنی هغه کارونه وکړي چې عام نظم خراب، د خلکو روان اخلال کړي او یا هم په فزیکی ډول وګواخي امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې لدی خلکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
قبل میشته هم پر ټول هغه کسانو چې غواړي د شهید ورځ ون مانځي غت کوي چې خلکو د زیان ونه رسوي. د کابل دوتنه اوسیدونکو جواد او عنایت الله
مونږ غواړو چې د ډزو خلک وګورو، راځي د افغانستان لپاره یو نیک کار وکړو، یو داسې کار ټولی هرکلی وکړي. که د مسعود هرکلی کوي باید په داسې ډول وي چې د هغه روح خوشحاله کړي، نه داسې چې جنجال جوړ کړي.
هر کال د شهید اونۍ په مناسبت یو شمېر کسان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د لویو موټریز کاروانونو په راوستلو سره د دې ښار په سړکونو ګرځي راګرځي. کابل میشتې وایي ډېر کله د همدې کسانو لخوا هوایي ډزې کېږي چې تلفات هم لري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
که تاسو د شهید د ورځې د نمانځنې د څرنګوالي په اړه خاص نظر لرئ یا له پخوانه کومه تجربه غواړئ چې له خلکو سره یې شریکه کړئ، نو د افغان بی سیم په 1818 شمیره یې د اس ام اس په وسیله راولېږئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. په هلمند کې د کنځلو کښت زیات شوی دی. د هلمند د کرنې د ریاست چارواکي وایي د کنجدو یا کنځلو کښت ته اکثره هغه کروندګر مخه کوي چې د کوکنارو په کښت کې زیانمن شوي وي. دوی د دې علت په بازار کې د کنځلو لوړه بیه او ښه حاصلات بولي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د کنځلو یوې کروندګې ته ورغلی او د راپور چمتو کړی.
د سهار لس بجې دی نیم په خولو لوند نور احمد د کنځلو د یوې لوی کروندې د اوبولو دپاره بندونه تړي او د لښتي یا ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه و او شای سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داسې ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو، کالکو او تور ماش کرل سوی دی. خو د هلمند د ناوی ولسوالۍ د عینک د سیمې دغه 23 کلن ځوان خپل شپانس جریبه مځکه په کنځلو کرلې ده.
ځانګړتیاوې دا دي نانوایان یې په ډوډۍ کې استعمالوي، نور تداوی دپاره استعمال، هغه څه ځانګړی خوند لري، پخیږي بیا خوړل کېږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای پیلېږم. د کرهنې او زراعت په برخه کې زما دپاره نور احمد یوازنی مځکوال دی چې کښت یې د خوند او مزو دپاره کړی دی. په هلمند کې ډېر خلک د کنځلو او نورو دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډېرې پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی، نوې کښت دی او په دې وروستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
خو قیمتونه ښه دي، خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري، ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته یې خارج ته مارکیټ یې ولړي او تر اوسه مقصده قیمت نه دی ورکړي، ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت نوې کښت چندانې څوک نه کوي، اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
که هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښت ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی، خو دا ولایت لا هم د نشي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د ده په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوې دانې او بوټې کړي مرستې ته اړتیا لري.
ځنۍ مرض یې شفته ده، اول پسرلي کې وکړي نوروزي بیا ښه حاصل په لاس ورکوي، که ناوخته پخلی وکړي بیا په اخر کې شفته کوي، کله کله حاصل په لاس ورکړي، کله شفته داسې مرض دی. نو زه چې در وښایم لکه یو څوک چې د اسخر ویښتان غوړ کې بیا پرې نه مینځي، شفته هم داسې مرض دی، غوړزګي کوي پر هغې کچرې لویږي، بالاخره بیا حاصل په لاس نه ورکوي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي، خو د دوی د هغه مامورینو سروېګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساس کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډېره ګټه کوي.
دا ولایت په ساته باندې
تقریبا 1503 هکتار ازمکه کې کنجیتی کرسوی دی چې په هکتار 1.2 متریک ټنه حاصلات په لاس ورکوي او د ولایت په سطح باندې به 1303.6 متریک ټنه د کنجیتی حاصلات ولرو چې بلاخره دغه راپورونه مقام وزارت مسلسل ورکولو سره مقام وزارت دې ته حاضر سو چې د تیلي نباتاتو په برخه کې خاصتا په ندالی ولسوالۍ کې هلته موږ کار وکړو تر څو د تیلي نباتاتو پروسس کړو او غوړي په لاس ځندې راوړو.
دا یوازې کنځلې یا کنجیدې نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګرو ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
د وردګ ولایت د جلګې له ولسوالۍ څخه اړیکه تر سره نیولې ده. دلته د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګه ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرضوتي دي، یعنې له مر څخه معیوب زیږېدلي. په دې تأسف سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرضوتي، یعنې له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرضوتي معیوبینو سره د کومک په هکله باندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې. خو په ډېر تأسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د کورونا وایرس له وبا سره سره به د اولمپیک لوبې په راتلونکي میلادي کال کې په توکیو کې ترسره کیږي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال مشر نن د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې وویل که کووید 19 ناروغي وي کنه د مسابقې به حتما کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات یې صالح محمد صالح اوروي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا IOC مرستیال مشر جان کورس ډاډمن دی چې د اولمپیک د دوبې مسابقې به را روان میلادي کال د جاپان په توکیو ښار کې کیږي. ښاغلی کورس چې د توکیو د مسابقو لپاره د همغږۍ د کمیسیون مشري هم کوي نن په امریکا کې وویل دغه مسابقې به پر خپله ټاکلې نیټه د 2021 میلادي کال د جولای پر 23 پیلېږي. هغه را روانې لوبې پر کووید 19 ناروغۍ د غلبې مسابقې وبللې. په پام کې وه د 2020 میلادي کال مسابقې د جولای له 23 پیل د اګست 30 نیټې دوام وکړي، خو د کورونا وایرس وبا دا پلان ګډ وډ کړ او مسابقې یو کال وځنډول سوې. جاپاني چارواکو له مخکې څرګنده کړې چې دوی به دغه سیالۍ تر 2021 میلادي کال هاخوا بیا ونه ځنډوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا تر 28 میلیونو او 1 لک اوښتی، خو له دې جملې تر 19 میلیونو زیات کسان روغ سوي دي. د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 3 لک او 2 اتیا زرو زیات دی. په هندوستان کې چې د کووید 19 ناروغان شمیر پکې په چټکۍ په زیاتېدو دی، په کورونا وایرس دخته کسان شمیر 4 میلیونه او 2 لک تر رسیدي چې تر امریکا یوازې 2 میلیونه کم دي. هندوستان د مثبت پیښو د شمیر لپاره تر برازیل مخکې سوی او تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راځي. په دغه هیواد کې په تیرو 4 ساعتونو کې په کورونا وایرس تر 90,000 زیات کسان اخته سوي دي. له دې سره د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دغه وایرس پر ضد د واکسین جوړولو هڅې هم روانې دي. استرالیا نن اعلان وکړ چې په جنوري میاشت کې به د کووید 19 ضد د بلقوا واکسینونو لومړی بستې ترلاسه کړي. صدر اعظم سکاټ موریسن وویل حکومت یې د دوو واکسینونو جوړولو تړون لاسلیک کړی چې یو واکسین د استرازینیکا او آکسفورډ پوهنتون لخوا او بل یې د کوینسلند پوهنتون په همکارۍ د سی اس ایل په لابراتوارونو کې جوړ شوی دی. استرازینیکا واکسین دا مهال په بریتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې په پراخه پیمانه د کلینیکي ازمایښت په حال کې دی او د سی اس ایل واکسین د ازمایښت دویمه مرحله به د 2020 میلادي کال په وروستیو کې پیل سي. په دې معنی چې د بریالي ثابتېدو په صورت کې به د 2021 میلادي کال په نیمایي کې بازار ته راووځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو ځل بیا د افغانستان اړوند یو راپور. د ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډلې د بکرت د ازمایښت په اړه د کابینې د قوانینو د کمیټې وروستۍ پریکړه غندلې او پر دې ازمایښت د بندیز غوښتنه یې کړې ده. د دې ډلې غړو نن خبریالانو ته وویل هغه کسان چې دا ازمایښت کوي باید سزا ورکړل شي. دا ډله همداراز ټینګار کوي چې د لواتک د معلومولو او د ماشومانو د عمرونو د معلومولو لپاره دی د نارینهو لپاره له ناسمو لارو ازموینې هم بندې شي. د فیروزې عزیزي په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
له ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډله د نجونو د بکارت معاینې د بشپړ مخنیوي غوښتنه کوي او د بشري حقونو نقص بولي. دوی د دغې معاینې د عاملانو د سزا غوښتنه کوي. د افغان ښځو د شبکې غړي او د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مرستیالې نجلا راحل د دوشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې د جزا قانون د 640 مادې دویمې فقرې د تعدیل په اړه د حکومت پریکړه وغندله.
معاینه بکارت در اثبات جرم زنان و تعیین وضعیت جنسی زنان
د زنا د جرم په ثابتولو او د ښځو د جنسي وضعیت لپاره د بکارت پردې معاینه باید هیڅ ډول قید او شرط په صورت کې ممنوع شي. د پولیسو سرنوالي او اهل خبره پر ځای باید له هغو علمي او معیاري لارو چې د جزایي اجراءاتو قانون په 19 ماده کې دی ګټه ترې واخیستل شي.
د عدلی وزارت بشری حقوقو کمیسیون له لوري د بکارت د پردې د معاینې د مخنیوي په اړه له زیاتو غوښتنو سره سره تازه د جزا قانون بدل کړ. د دغه فقرې له تعدیل مخکې د دغه معاینې په اړه ویل سی و چې له رضایت پرته د بکارت پردې د طبي عدلی امر اجرا یا د باصلاحیت محکمې حکم ممنوع دی. مرتکب کس په قصیر بند محکومیږي. اوس د بشري حقونو او د ښځو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي د جزا قانون په دې ماده کې کوم بدلون نه دی راغلی او بیا هم د ازمایښت لپاره د قربانیانو په مجبورولو د سوء استفاده کوونکو لاس پراخ پریښی دی. بلخوا د نارینهوو د مقعد او سپرم معاینات چې د لواتت د اثبات لپاره کیږي او دغه شان د ماشومانو د عمر ثابتول نور هغه موارد دي چې له ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډلې انساني کرامت ته سپکاوی بولي او له ځنډ پرته یې د مخنیوي غوښتنه کوي. د دغه ډلې غړی او د عدلي علومو د خدماتو د مؤسسې مدیر محمد اشرف بختیاری په دې خبري ناسته کې وویل
ارزیابی ها و نظارت هایی که ما از روند محاکمات جزایی داشتیم
هاغه ارزونه چې مونږ د جزایی محکمو له پروسې درلوده لبر مرغه چې علمی معیارونه پکې نه مراد کیږي او دا د دې لامل ګرځي تر څو بشري حقونه نقص او حیثیت ته زیان ورسیږي او علمی او قضایی دستګاوې لارې تسوقوي. دا معاینات څه د ښځو یا نارینهو انساني کرامت ته تبعیض تیری او سپکاوی دی او باید دا تیری او شکنجه جرم وګڼل.
د عدلی وزارت د موږ پوښتنو ته ځوابونه وایي خو د دغه وزارت د تقنین ادارې عمومي مشر عبدالمجید غنیزاده ازادي راډیو ته ویلي و چې د جزا په قانون کې نوی بدلون د بکارت پردې د معاینې په بشپړ ډول نه ده منع کړي چې په خبره یې د جنسي تیریو د قربانیانو د ادعاو د اثباتولو لپاره یوه لاره واوسي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا ټینګار کوي چې د دغې معاینې د مخنیوي لپاره به خپلو عدالت غوښتنو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبرېږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مازدیګر یا ماښام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. 4:13 شوې. د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو د شیبه نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټول اړین ګامونه اوچت کړي او اوس په طالبانو پورې اړه لري چې خبرو ته تیاری وښيي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل د افغانستان د حکومت له لورې د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې هیڅ خنډ نشته او حکومت په دې برخه کې ټولې ژمنې پر ځای کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د سمدستي پیلېدو لپاره د اروپایي اتحادیه او د کاناډا د غوښتنې هرکلی وکړ. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت پرون ناوخته په یو ګډ بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل او د سمدستي خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. چارواکي د لغمان په لشن ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل تېر شپه وسلوالو طالبانو د لشن ولسوالۍ په جبون سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته برید وکړ چې په دې برید کې 15 طالبان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. په کابل کې د کرکټ د شپږیزو لوبو په ترڅ کې نن دوهم لوبه د کابل او بوس د ټیمونو ترمنځ روانه ده. مخکې د سپینغر او د امو ټیم ترمنځ لوبه وشوه. د سپینغر ټیم دغه لوبه وګټله. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي هیواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. اسرائیل هیله مند دی چې له متحده عربي اماراتو سره د کلنۍ سوداګرۍ کچه تر 4 میلیارد ډالر پورې ورسوي. په بیلاروس کې چارواکي وایي د تېرې ورځې مظاهرو په ترڅ کې له 600 زیات اعتراض کوونکي نیولي او د کورونا وبا سره سره به د اولمپیک لوبې راتلونکي کال په توکیو کې ترسره شي. دا خبره د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال مشر او د دوی لوبو د همغږۍ د کمیسیون مشر جان کوتس کړې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولي.
حضرت الله دلشاد له کندهار په خپل سمس کې لیکلي دي چې په تیرو کلونو کې د شهید اونۍ په داسې وخت کې منزل کېده چې ځینې هیوادوال به مو زیانمن شول. هیله ده چې بیا دا تیرې تجربې تکرار نشي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي چې د شهید اونۍ ټولې ورځې او شپې ټوپکیانو نیولي دي، موږ خپل کار ته نه پرېږدي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکي د شهید په اونۍ کې باید خلک داسې دا ورځ ولمانځي چې نورو خلکو ته زیان ونه رسوي. قلمیار د هلمند ولایت له بولان څخه لیکي زما نظر دا دی چې د شهید ورځ د په دعاګانو او د قرآن په ختمونو ولمنځل شي چې ګټه یې شهید ته هم ورسیږي. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي د شهید د اونۍ په پلمه زیات کسان خپل بد او ناوړه کارونه ترسره کوي. افضل جان د ژیړې ولسوالۍ څخه لیکلي چې د شهید اونۍ د منځنې سخت مخالف یم، ځکه چې په دې ورځ یو شمیر کسان بدماشي کوي او د شهید د ورځې منځنه نه کوي. او حضرت الله دلشاد له کندهار لیکي تیرو کلونو کې به د شهید اونۍ په داسې وخت کې منځل کې فکر کوم چې دا پیغام په تکرار را لګلای دی. خو یو شمیر نورو اوریدونکو هم پیغامونه را لګلی دي چې د وخت د کموالي له وجې نشو خبرولی. قدر منوریدونکو د خبرونه په ورسته برخه کیو د ازادي رادیو 19 پروګرامونه لرو. لمړی تاسو ته د سپورت نړۍ 19 پروګرام وړاندې کوو او ورپسې به تاسو نه بخښنه غواړم. لمړی د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام وړاندې کیږي او ورپسې به اکرام الله اکرام د سپورت نړۍ 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. ولی یو شمیر ماشومان نورو ته تاوان رسوي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري. کدی چې د ماشوم رفتاری ستونزې ولري، یعنی په کور کې کدی چې هم د سرواجی هم د سدودی
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی.
د منګ همسایه مورغلې او مورته مورته ویل چې چاړه دی وهم چاړه دی وهم دا باید سوال دی چاړه ته نل لاس اخیستو وهلې په دې سپین کې وهلې سپین او تسرای کړای وو سترګې پیړند کړې ولا خپل موشمې.
نن په دې اکل خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسی. قدر من اردونکو، خواهی تاسو با هم لیدلی وی چیزین ماشمان نورو تا دست توان رسوی چی دی عمری ای بیکری. چاقو، قیچی، ستن او نور تیره شین، اغا چی دی چی ماشوم دیر علاقه و سرخی. لبلی خواه بل ماشوم یا هم لوی تا توان رسول خواند ورکوی. چی کل زمینه ور تا برابرشی گزار کوی. ده کابل اوسیدون که نسیمه نیازی وی چی دست هم شوی چی ماشوم خپل مور رنده کدی.
اکثر ماین دیدی خدای پاک لدینو. چی کل لگ زر اغاق سو بیا پاس لغن دوی چکی. ماشوم زتی نتی خبر ندی کدی کچی تزی. کله سپی سره مستی کوي، کله انسانانو سره مستی کوي، که په خټو کې مستی کوي، که چاته ضرر رسوي، که هر شی کوي. زتی دوی نو ته نه خبرې نه دي. سیلک زره سهار سو سیلک زره غول مغول یا شوري په کور کې وچو لاس انسان منډه کله ورسره کوڅې ته هلته کوڅه کې مستی وکړه لوبې وکړه. ګور یو ماشوم ته چې د منګ همسایګان دي جک سوی دی، یو ورور جک سوی بل ورور په چاقو وهلی ده، یو ورور جک سوی بل ورور په چاقو وهلی ده. د منګ همسایه مورغلی او مورته مورته ویل چې په چاړه دي وهم چاړه دي وهم دا باید سوال دي چاړه ته نه لاس اخیستو وهلې په دې سپین کې وهلې سپین او تسرای کړی وو سترګې پیړند کړې ولا خپل ماشومې. خو دغه خپل ملامت یاستو چې د خپل ماشومانو ته صحیح سالمه تربیه نه ورکړ او بیا پاسته پستونځو کې اساس بیا غاټسي اموغه چې قرص لورکین نه شقابسو بیا د تر غټینی پوری هم امسایګون ام وګړي ټول تی نظرار ویني.
د غور اوسیدونکو رستم غیاسی بیا وای هغه کورنۍ چې خپل بچی نه ساری بیرون لیږي بیا ورنه خبر نه وي په ډلې زتوګه بل ته تاوان رسوي.
خو ماشوم تو په هر شړی تیر شوی خپل هغه دومره درک او فهم او نه پوهېږي چې دا تاوان دی که ګټه ده. خو که چیر وو چې یو ځلې دا کار وشو نو دغه کورواله خپل ماشوم ته خپل کنترول لاندې ولیدي چې دا چیرته ووت او والې ولوړ والې داسې وکړ یو دوه ور هغه تعدید شي او نصیحت هغو ته وشي. او په هغه وخت کې چې ماشوم همیشه د کوره وځي نو باید دغه مشران د کور هغه پوښتنه وکړه چې دا چیرته ولوړه. بیا هم په محیط او منطقه پورې هم ډېر اړه لري که یو ماشوم ته څنګه تربیه کړي چې هغه درس او تعلیم او ښه کارو ته تشویق کړي نو هغه ماشوم با په هغه طریقه روان یا کچیر وی چې ماشوم دلته د کابل کې زه بعضی وینم پیلو چې په کورونا روزی تن مخستان تن ماخوم د برون ګرځي آیا د مور او پلار او کور لري کلیری والي د خپل اولاد پښتنه نه کو پنځه کالن نه پورته ماشومان مول دی او و اتو شپک چې مخستان پیلو چې په غلم کو جنگ ما په جنگ باندې ډیر لیدلی لیدي چې ډیر کلک کلک وس پنی کیبل ورساو یو بل سوایل تاون پم دغه وخت ډیر سی وی چې دی وړي وی چې وساته د غټون از د کړي مخ خپل دل دی ماشومان هم ګروپ ګروپ وان دی ولون لري وارځي دی وبل سره بس طرفداری کویدونه به د مسالیت په کلیو کې غټې شوې هم دي. خو ماشومان باید دوه شنه نرو ګرځول شي.
دا چې له رواني نظره ولې ماشوم تاوان رسول خوښوي او تل په دې هڅه کې وي چې په یو ډول نه په یو ډول زیان وړوي د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي څخه مو په یو مرکه کې پوښتلی دي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري. کدی است د ماشوم رفتاری ستونزې ولري، یعنی په یو ډول په یو شکل عادت په کور کې کدی است هم د سر واچي هم د سدودي د وهلو ټکولو دا مات کا هغه مات کا دا وش کا هغه وش کا یو دا لامل ده. دویم کدی است ماشومان یو ډول له ماشومانو نه ډیر اطاعت سوی ډیر پیروي سوی، هغه ماشومان چې پیروي تر کېږي اطاعت تر کېږي معمولا ضد کوي لچ کوي عناد کوي او ضرر رسي. دریم مورد د خشم ده، کدی است ماشوم خشم ولري، کدی است حسادت ولري، کدی است کومه بله اروایي مسله ولري چې هغه باید تحقیق وسي او پیدا سي. په دغو دلایلو په دغو انګیزو ماشوم یو څه ته ضرر رسي.
بله، دا څومره تاوان رسولی سي او څومره دا مسله د اندېښنې وړ ده؟
متاسفانه چې دا یو بد دود ده، یو بد عادت ده، دا بالاخره د ماشوم په یو خصلت بدلیږي، دا بالاخره د ماشوم د شخصیت یو برخه کړي. که تاسو د خپلو ماشومانو کړنې په خپل وخت کې ترمیم نه کوي، هماغومره چې ماشوم لویږي یا انسان لویږي، هغه جرل هغه ستونزه هم ورسره لویږي او غټیږي او پلنیږي او غوښنه کیږي. ښه خبر دا ده چې په خپل وخت په خپل زمان د دې مسلې حل پته وګرځي.
بله، په کورنیو کې لیدل کېږي چې کله ماشوم بل ماشوم ته ضرر رسوي، هغه ژوبلوي یا د کور کوم مسایل خرابوي یا په عامه اصطلاح مضریت کوي، بیا د کورنۍ د مشرانو لخوا وهل کېږي. دا کار څنګه ده؟
دا د ماشومانو ضد، د ماشومانو لچ، د ماشومانو ذیل، د ماشومانو ضرر رسول ډېری دا یو ډول تقویت کوي. یعنی ماشوم شیشه ماته کړه، تاسو تپېړه ووهه، ماشوم سبا راځي د تاسو د څپېړې په بدل کې بله شیشه ماتي، تاسو بیا دی په لغته وهئ. بله ورځ راځي ماشوم چاقو اخلي، تاسو په خېټه کې چاقو دننه باسي، یا د یو بل ماشوم په خېټه کې دننه باسي، یا ځي ښوونځي ته هلته یو بل څوک وهي، یا ځي د همسایه شیشه ماتي. په یو ډول دغه خپل عقده خالي کوي، یعنی دی د دې توان نه لري چې هغه عقده په سالم ډول خالي کړي یا مدیریت کړي، په غیر سالم او نامناسب ډول یې تخلیقي. متاسف
ځینې وخت ځینې شیان د کور په مخ کې لکه قیچي، چاړه او دغه رقم، کله چې ماشوم په دې عادت وي چې بل ته ضرر ورسوي، په دغو باندې څومره زمینه ورته برابرېږي چې لا هغه خطرناک کار وکړي؟
متاسفانه چې ماشوم دغه عقده، غصه او پرخاش یا ښکار لګول یا غصه ښکارول یو ډول تقویتي شکل لري. یعنی که تاسو نن په سوق کې په څپېړه خپل غصه خالی کوي، سبا ته د خپل غصه په څپېړه یا په لغته په یو بل شي کې داسې غواړي خالی کوي. یعنی د دې غصې خاصیت هم داسې ده چې تاسو بیا په سبا ته په ډول نه سي تخلیه کېدی. مثلا نن تاسو غصه وای او یو ګیلاس اوبه مو چپلې، سبا ته چې غصه سي په یو ګیلاس اوبه باندې نور تاسو نه سي خپل غصه په اصلاح لري کوي، سبا ته باید یو بل کار وکړي، بل ورځ بل کار وکړي. یعنی یو ډول تاسو د غصې په وړاندې مقاومتونه یا برخورد کموي، او په دې شکل په دې امکاناتو چې چاقوی، چاړې، برقی، بل شی دا شان باید ماشومان نه لري سي، او د وړو وړو غصو د وړو وړو ستونزو غم باید په خپل وخت کې وخوړل سي، چې دا غصې او غمونه بیا په لویوالي کې ورسره لوی نه سي.
بل استاد، یو خدا ده چې له ټولنې نه له کورنۍ نه ماشوم دا زده کوي چې بل ته څه ډول تاوان ورسي بیا تاوان رسي، او بل فطري موضوع ده په طبیعي لحاظ. آیا له ماشوم سره داسې یو څه د پیدایښت له ورځې مال وي چې هغه د نورو ته تاوان ورسي؟
ارث او فطرت یا له مور نه دا عادت اخیستل شته، امکان لري. لوی لامل د کورنۍ وضعیت ده. تر کومه ځایه پورې څېړنې او تحقیقات کېږي، ماشومان ذیل، ماشومان تاوتریخوالی، ماشومان غصه، بد چلند معمولا په دې وروستیو وختو کې له تلویزیون او رسنیو نه زده کېږي. یعنی د کسب مسله نظر فطري یا ارثي اړخ ته ډېره قوي ده، او که احیانا ماشوم په فطري ډول هم غصناک یا ذیلي، پرخاشګر، ښکارن، غصناک پیدا کېږي، که محیط ورته چمتو نه وي، دی نسي کولی چې هغه خپل فطري خصوصیت پکې راڅرګند کړي. نو دا چې فطري ماشوم غصناک روزل شوی دی، په اصطلاح غصناک انساني، او تاسو په چاپېریال کې زمینه ورته مساعده کوي چې دوی غصه وکړي، دا ستونزه غټېږي.
بله استاد، اوس نو راځو د حل لارو چارو ته. درته وایي چې له دا ډول ماشومانو سره چې نورو ته تاوان رسوي، څه ډول مرسته وسي، څه ډول چار چلند وسي تر څو دغه مشکل حل شي؟
زه فکر کوم چې دا مسله د مور او پلار دنده ده. مور او پلار باید دا مورد درک او په دې برخه کې کومک وکړي، مرسته وکړي، تر څو ماشومان سم وروزل شي. په لومړي قدم کې غواړم ووایم چې موږ باید خپل او میندې او پلرونه باید له خپلو ماشومانو سره چار چلند مناسب کړو. موږ باید د ماشومانو غوښتنو او اړتیاو ته رسیدګي وکړو. موږ باید هغه اسانتیاوې چې ماشومان یې غواړي ورته چمتو کړو. موږ باید ماشومانو ته مشخصه مهالویش برنامه ولرو. که په درسونو کې ستونزې لري هغه باید ورسره حل کړو. له مناسبو تربیتي روشونو نه باید کار واخلو. دا چې ته ورسه د ګاونډي شیشه ماته که یا مثلا د ګاونډي بچی ووایه په لغته ووایه په رسم لوه، دا ډېر غلط روش او غلطه تربیه ده. موږ باید د والدینو په حیث، د مور پلار په حیث، د ماشوم د ودې له بېلابېلو پړاوونو نه ځان خبر کړو. زموږ چلند باید ډېر صمیمانه، دوستانه وي او بدخلقي خپله بدخلقي ورسره ونه کړو. کله چې ماشوم د مور پلار ضرر ویني، بدخلقي ویني، بدرفتاري ویني، هغه تر زده کوي او داسې فکر کوي چې دا کار بد نه ده. که احترام وسي ماشوم ته، مینه ورسره وسي، په مهربانۍ چلند ورسره وسي، ماشوم دغه ډول چلند او کړنې نه کوي.
ډېر زیاته مننه استاد، ژوندی اوسي،
سلامت اوسي، خدای پام.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است، الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانې وی بلیونی زی خبرونه ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ، په روانه خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د کرکټ تر ټولو ستره سیالي شپږیزه پیل شوې ده. نن یې دوهم ورځ ده. په دې به وغږیږو چې نن د چا لوبه ده او دغه لوبې تر کومه دوام کوي. په دغه لوبو کې لوبیدونکو ازبک لوبغاړی مرادی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه په روانه خبرونه کې معلومات درکړي. د یوې داسې معلولي لوبغاړي ژوند ته به هم کتنه وکړو چې له معلولیت سره آن او یا کیلوګرامه وزن پورته کولی شي. دا به هم واوري چې نږدې لس ورځې وروسته به د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شي. له موږ سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه خبرونه اوري. په پیل کې د نویو ورزشي پیښو په اړه معلومات درکوو. زما همکار امید زهیرمل راسره د اوس په سټوډیو کې دی. دا براته د ورزش د ډګر نوي معلومات راکړي. زهیرمل صاحب، ستړي مو شئ، پیل ویل شپږیزې نکو. نن یې دوهمه ورځ ده، کومه لوبډله له کومې سره مخ ده؟
دا خوندورې سیالۍ دي، په کور دننه ترسره کیږي او لیدونکي په ټلویزیون او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو هم کتلی شي. خورا جالبې دي ځکه د افغانستان خپلې کورنۍ سیالۍ دي او هغه مانو د خلکو پوره کیږي چې وړاندې نورو هیوادونو لوبې لیدلې او یوه هیله یوه. نن په شپږیزه کې سپینغر امون هنګان لوبډلې ته ماتې ورکړه، البته دا ماتې په ډېر لوی توپیر سره وه. سپینغر لوبډلې د سیالۍ په چوکا ګټله او د توپهنې پرېکړه یې وکړه. اکرام صاحب، په ټاکل شویو شلو اورونو کې د لوبډلې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره مقابل لوبډلې ته 125 منډې هدف وټاکه چې تر ټولو ډېرې منډې پکې زبید اکبري وکړې. قشان نصیر خان هم 8 او وحید شفق هم 22 ډېرې تیز منډې وکړې. د سیالۍ په دویمه پاڼه بیا امو لوبډله ونه توانېده چې د اهداف پوره کړي او په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره یې ایله 101 منډې وکړې او خپل لومړۍ لوبه یې د 9 منډو په توپیر باندې وبلله. خو جالبه په دې چې کریم خان صادق چې د افغانستان له کرکټ سره یې خدای پاماني کړې ده، په نړیواله سطحه باندې نن 5 لوبغاړي اوټ کړل. ډېری خلک هېڅ کړل چې یو ریټایرمنټ لوبغاړی او دومره ښه پرفارمنس د 15 منډې ورکړې او همدارنګه په څلورو اورونو کې د دې ترخوا د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم واخیسته. اکرام صاحب، د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې هم چې د سیالۍ لومړۍ ورځ وه، مسائنک لوبډلې بندې امیر ته ماتې ورکړه. مسائنک نو دا ځل وایي چې بیا هم اتلان کیږو او د هغه سپانسر له اړخه هم ښکاري چې د نورو لوبډلو نه په سټیج کې لږ زره راپورته ده. بهرحال په پرونۍ لوبه کې که څه هم د دې لوبډلې دوه تکړه لوبغاړي، البته ټپي به ورته ووایو، ټپیان شول، میدان ووتل، خو بیا هم د لوبډلې بریا خپله کړه. تر افسر ځاځي وروسته چې په لوبډله کې خوک شو، حشمت الله شهیدي چې چپ لاس بیٹسمین یا توپهون کړي هغه د وکټ ساتنې مسولیت و مانه. په دغه سیالیو کې شپږ لوبډلې سپین غر پړانګان، کابل بازان، مسینا کتلان، امونه هنګان، بند امیر خماران او بوس ساتونکو ګډون لري چې پکې افغانستان د ملي لوبډلو په ګډون د الف او نورو کورنیو لوبډلو لسګونه لوبغاړي لوبیږي. او دا هم اوریدونکو ته باید یادونه وکړم چې همدا اوس کابل بازان او د بوس ساتونکو بیا سره په سیالۍ اخته دي. که په کرکټ کې پاتې شو، په کرکټ کې بیا بل خبر دا دی چې د کارابین لیگ سیالیو کې افغان توپ اچونکی مجیب الرحمن زدران تر دې دمه تر نورو لوبغاړو ډیر بریالی بالر ښکاره شوی دی. مجیب الرحمن د جمعې کاتلواس لوبډلې لپاره لوبه کوي او دې تر اوسه له نورو توپ اچونکو ښه توپ اچونه ځکه کړې ده چې په اتو لوبو کې تر دې دمه دیارلس وکټې اخیستې دي چې په یوه لوبه کې د یوولس منډو پور کولو سره درې لوبغاړي هم اوټ کړي دي. د مجیب الرحمن اکانومي یعنی په یو اوور کې د ورکړل شویو منډو اوسط هم له نورو بالرانو ډیر ښه دی. د په دې سیالیو کې په یو اوور کې یعنی په اوسط ډول هر اوور کې 4.3 منډې ورکړي، یعنی په هر شپږو توپونو کې د 4.3 منډې په تور کړي دي. د کرکټ اک بیا راش فوټبال ته نو د افغانستان لپاره یو بل خبر د فوټبال په برخه کې دا شي د افغانستان فوټبال غوړ لیک نه هم د ور سیالۍ بعد د ټولو لوبډلو ترمنځ تر راتلونکو لس ورځو پورې پیل شي. دا سیالۍ هم په افغانستان او بیا په کابل کې کیږي. د غریګ د افغانستان فوټبال فدراسیون لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت او موبي ګروپ په همکارۍ پیلېږي چې تیر ورځې په همدې اړه هوکړه لیک هم لاسلیک کو. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر د دې هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال ویل چې سږ کال به د فوټبال غوره لیک سیالۍ محدودې وي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیک سیالۍ د وږي په سر رښتمه پیلېږي او دوه اونۍ به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په ټوله کې به 15 سیالۍ وشي او د غوره لیک وروستۍ سیالۍ به د اکتوبر په 10 وي.
زیمل صاحب تاسو د محدودیت یادونه وکړه، شپږیزه لیګ هم پایل دی، دا د کرونا وایرس نه راوروسته لږ تر لږه شپږ میاشتې ځنډ وروسته په افغانستان کې د لوبو پایل دی. محدودیت نه هدف دا دی چې مینوال به په لوبغاړو کې کم وي او کنه په لوبغاړو باندې به ځینې محدودیتونه وي؟
نه، په لوبغاړو محدودیتونه نشته، بلکې د تیر نه لوبډلې هم زیاتې شوې دي، د لوبغاړو ګډون هم نوي لوبغاړو ته چانس هم ورکړل شوی دی. هدف د محدودیت نه د لیدونکو ګډون دی. په دې سیالیو کې د امیر روغتیا وزارت لکه څنګه چې کرکټ بورډ ته اجازه ورکړي چې 10% لیدونکو ته دوی البته اجازه ورکول شي دننه لاړ شي، هغه د هم البته سپارښتنې لري چې ماسک باید واچوي، فاصله مراعات کی، هم دغه ډول فوټبال لپاره هم باید دغه محدودیت په نظر کې ونیول شي او عملي شي.
ډیر زیاته مننه. او زهیر مل صاحب، یو بل خبر به له ورزش دا دی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې د کورونا وایرس له وبا سره سره به د اولمپیک مسابقې راتلونکي میلادي کال په ټوکیو کې ترسره شي. د اولمپیک نړیواله کمیټې مرستیال مشر جان کورس نن د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې ک کووډ 19 ناروغي وی او کنوي دغه مسابقې به ترسره کیږي. د اولمپیک نړیواله کمیټې IOC مرستیال جان کورس ډاډمن دی چې د اولمپیک د دوبی مسابقې به د روان میلادي کال د جاپان په توکیو ښار کې کیږي. نوموړي ویلي چې د توکیو د مسابقو لپاره د همغږۍ د کمیسیون مشري هم کوي. دغه مسابقې به پر خپل ټاکلې نیټه 2020 کال د جولای پر 23 پیلېږي. هغه را روانې لوبي پر کووډ 19 ناروغي د غلبې مسابقې و بللې دي. په پام کې و چې د 2020 کال مسابقې د جولای له 23 پیل د اگست تر 8 نیټه دوام وکړي، خو د کورونا وایرس د وبا دا پلان ګډ وډ کړل او مسابقې یو کال وځنډول شوې. جاپاني چارواکو لوړاندې ویلي چې دوی به دغه سیالۍ تر 2020 کال اخوا بیا ونځنډي. زموږ غږ آزادي رادیو نوري. د افغان کرکټ ازبک لوبغاړي چې شپږیزه کې د ښه ځلېدو هیله لري. د کرکټ ازبک لوبغاړي مراد مرادی چې له دې وړاندې د کرکټ ملي 19 کلنې لوبډله کې هم لوبي کړی وای، هڅه کوي یو ورځ ملي لوبډلې ته هم لار پیدا کړي. د خاغلی مرادی سره زموږ همکار فرید الله سعادت خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړي.
تر سره لمر لاندې په ګرم هوا کې دا هڅې د یو ښه راتلونکي لپاره دي. مراد مرادی چې یو ځل بیا یې په شپږیزه کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړی، هغه ازبک لوبغاړی دی چې وار د مخه د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې له 19 کلن لوبډلې سره هم استازیتوب کړی دی. هیله لري د سږ کال په شپږیزه کې ښه لوبه ترسره کړی شي.
زه هیله لرم چې د شپږیزه کې خو ځلېږم، خلو به کم ځان شو کم خپل ټیلنټ شو کم خپل ټیلنټ مې مخکم شو کړی دی، خو بیا هم بار بار شو کم زه کوشش کوم شو کم، نو امید لرم چې ان شاء الله مخکې لاړ شم.
مراد په لوبډل کې د توپهون کې او وکټ ساتون کې په تو غلوب کوي او ډیری زیار په همدې برخو کې باسي. مراد مرادی اوس دیش کلن دی او ده پا فرست کلاس یالوی که دوویش او پا لیست ای لوبو که بیالس لوبی تر سر کردی وای هیل لری یو ورز به ده نور افغان لوبارو پسیر ملی لوبدلی تلار پیدا کردی خو لمری تو بی خو کرکت کول دی
امید لرو چه زرزر آینده نشان تیم برخشو کوشش کو زن آمده کو زن اجس کو تیم سرا پرکتس سرا هر شه سرا انشاءالله کوشش کو
مرادی ده شپگیزی پوتی رو بلایی که آمو لوبدلی واخست اول دی وران دی هم ده شپگیزی پوتی رو پڑاونو کی ده هم ده لوبدلی لپاره ده تو پهون که وکر ساتون کی بطوگ لوب کردی وا
gone for the big one
اوس هم د هغه معلولی افغانی لوبغاړي په اړه معلومات چې په معلول ځان ان او 1 کیلو وزن پورته کوي پروانه عارفی معلوله ده دواړه پخې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې پریشوي خو 15 کال کېږي چې پاور لفټینګ ورزش کوي او 1 کیلو وزن پورته کوي په دې اړه لیمی هادی لاغلی عارفی سره خبری کړی او دا راپور پرې چمتو کړی دی
تر اوسه یې 1 کیلوګرام وزن پورته کړی پروانه عارفی 23 کاله عمر لري د پروان ولایت ده او 15 کاله کېږي چې پاور لفټینګ یا هم د وزن پورته کونی ورزش کوي
هم روزه تمرین دارم تمرین سر از که مده جیم تمرین میکنم و در خانه ما لوازم ورزشی برای خود آماده کردیم چون مشکلاتی که ما دارم به خاطر مو مشکلاتم به جیم نمیتونم بیایم به خانه زیادتر تمرین میکنم و ها آمادگی ما گرفتیم تا وزن 75 یا 80 ما پنج بزنم
نموړی تر اوسه و مډال د همدې وزن پورته کونې کې ګټلې دي په پوره یو کته او پورته کېدل ورته ستونزمن دي پروانه معلوله ده دواړه پښې یې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې پرې شوي خو په لاسونو کې یې همت شته
ما وختي که وزن برداری را شروع کردم د بین دخترای جوری بود که ما طرف از امیدم تمرین میکرد و ما همراه از واخده میزن صدیه که مقام دومه در افغانستان گرفته بود خانمی بود که همراه از او کس رقابت نمیتونستم اما من سر از اینکه یک دختر معلول بودم تانستم همراهش رقابت کنم
دی پاور لفتینګ ورزش فدراسیون په افغانستان کې په 1997 کال کې جوړ شو اوس په دغه فدراسیون کې 25 ښځینه او 16 نارینه په ورزشي فعالیتونو بوخت دي خو په معلولو ورزشکارانو کې پروانه د افغانستان په کچه لومړی معلوله میرمن ده چې تر 1 کیلو وزن یې پورته کړی دی دی پروانی کول لخر لري دی د دې کور ته ځو څلور میاشتې یې د واده کیږي پروانه د کور کارونه هم په خپله او په ډیر عادي ډول ترسره کوي
په همدې سره زموږ د دیونې خبرونه هم پای ته رسیږي تر بیا مو په لویو بخون کې سختن سپارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ او خوشحاله اوسئ
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
چه دهسن شور ما شورې ما چه دهسن شور ما شورې ما پکاره کته کور دمک مروس پکاره کته کور دمک مروس چه دهسن شور ما شورې ما شروس چه دهسن شور ما شورې ما شروس پزے کریے خلوت بت کنا کیجے چه پزے کریے خلوت بت کنا کیجے تہا سنم پیات میں جگارو سو تہا سنم پیات میں جگارو سو
چه دهستون شو ماشوری ماشر اوسو چه دهستون شو ماشوری ماشر اوسو پکارکتا یک ارد مجمع روسو چه دهستون شو ماشوری ماشر اوسو زول خوش پہ یہ خال پغیس کے واخس چتا زول خوش پہ یہ خال پغیس کے واخس دا پلک پشبستان کے قمروس دا پلک پشبستان کے قمروس چتاوسن شرما شوریه ماشر حسین چتاوسن شور